پیان سول. هند اگست پر پنځمه د کشمیر کورواکي محدود کړه، خو ځایي خلکو د دې پریکړې په عکس العمل کې مظاهره کړې چې د حکومت له بندي سره مخامخ سوي دي. سفیب الله ستانکزی د رویټرز خبري اجنس د راپور په استناد نور جزئیات وړاندې کوي.
سرینگر کې د خلکو په ټولېدو باندې بندیز لا پسې سخت شوی دی. چارواکو ویلي د شنبه په شپه خلکو نږدې 50 واره په کشمیر دره کې پولیس په ډبرو وشتلی او د یک شنبه په ورځ هم 100 واره دا کار تکرار کړی دی. شدید انختې د زاړه سرینگر په ګوجواړه، نوهیتا او رینواری سیمو کې شوي. یوازې له همدې دریو سیمو 19 کسان د ټپونو په سبب بستري شوي او د محمد ایوب په نوم 15 کلن کس له ژوبلېدو وروسته مړ شوی دی. د صدیق خان په نوم یو بل 22 کلن کس هم وړمه ورځ د اوښکې بهونکي ګاز په خاطر ساور کړی. د صدیق خان خوري مدثر احمد ویلی، ماما می وړ مخام رسله غا ساور کړ چې امنیتی ځواکونو پر اوخ کې بهونکې غاز کارولې وو. هغه دا ځای وران کړ او بیا یې کنټرول وکړ او اوخ کې بهونکې مرمۍ وښتې. د دود په سبب می ماما صاحبند شو او ومړ. تر ساره نه پویدم ځکه ټلیفون نه کیده. کله چې راغلم جنازه ګورم نو هغه وختي خخ کړی وو. هیڅ معلومات نه وو. د همدغه ورستی خو ډب په خبرګون کې چار واکو د سرینگر په یوشمیر برخو کې په ګرځیدو او راټولېدو بندیز لسره لګولې. مخکې لدی هم په سرینگر کې د ګرځیدو راټولېدو او مظاهرو بندیز لګول شوی، خو په ځینو خاص ورځو کې لږ څه پابندي پرې کمه کړې وه. خلکو د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره سره په سرینگر کې پرون یکشنبه مظاهرې وکړې او د ازادۍ د غوښتلو شعار یې ورکاو. د کشمیر خلک وروسته له هغه وپارېدل چې هند یې د سیمه ییز حکومت کورواکي ورختمه کړه او جموں کشمیر یې له لداخ سره یو ځای په دوه ایالتونو وویشه. مخکې له دې جموں کشمیر د هند د اساسي قانون په اساس کورواکي درلوده او د کورواکۍ او جلا بیرغ لرلو خاص امتیازات ورکول کېدل. د هند سلګونه پوځیان له دې پریکړې مخکې او وروسته په کشمیر کې ځای پر ځای شوي او له هماغه رئیسې وخت ناوخته له خلکو سره لاس او ګریوان کېږي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودي د اګست په 15مه له انګلستانه د هند د خپلواکۍ د ګټلو په 23مه کلیزه کې د کشمیر په اړه خپلې پریکړې دفاع وکړه. هغه وویل د کشمیر وضعیت څو لسیزې جلا غوښتنې او تروریزم ته تقویت ورکړی. د کشمیر په اړه د هند حکومت پریکړې پاکستان سخت غوسه کړی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ګڼو چارواکو ویلي هیواد یې هر ډول ځواب ته تیار دی.
د خبرونې وروستی راپور راخلو. نن د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو سلمه کلیزه ده. په دې مناسبت په بیلابیلو ولایتونو کې جشنونه روان دي. د کابل په دارالامان مانی کې د خپلواکۍ د جشن منزل ځنډول سوي دي. د دارالامان مانی د سل کلن تاریخ په اړه بیلابیل نظرونه او خاطرې په یو راپور کې راخیستل سوي دي. په دې راپور کې چې د ازادي راډیو خبریالې فیروزی عزیزی برابر کړي له داسې کسانو سره خبرې سوي چې د مختلفو وختونو او حکومتونو پر مهال پکې میشتو.
دارالامان مانی په لومړي ځل د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په 1960 میلادي کال کې جوړه شوه. دا مانی د اټکل نمخې په شپږو کلونو کې د شپږ میلیونو افغانۍ په لګښت جوړه شوې او د شاه امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کاري دفتر په توګه یې ترې کار اخیستل کېده چې نوموړي یوازې پکې دوه کاله وخت تیر کړی دی. خو دا مانی د تاریخ په اوږدو کې د څه حالاتو شاهده وه.
د دې بودیجه د وزارت مالیه د خپل د افغانستان د بودیجې نه ده او بودیجه کچیرته مونږ چې کوم تخمین شی ول اول نه تر اوسه پورې د شپږم میلیونه ډالر نه شروع شوی و او په شپږمش میلیونه ډالر باندې نو تقریبا مونږ ان شاء الله څکم پلس میلیونه ډالر باندې تکمیلو ان شاء الله.
د ظاهر شاه په وخت کې دارالامان ماڼۍ کې څوک نه اوسېدل، نه کوم دفتر و، غالبا اسناد هلته موجود و. او زه داسې فکر کوم چې د نور احمد اعتمادي وخت و یا صدارت و، نو غالبا د نور احمد اعتمادي دور و چې دارالامان قصر اور واخیست. دارالامان قصر اور واخیست نو شایعات هلته داسې و چې دلته څه اسناد و د دې سالنګ د سرکو که د کوم ځایونو داسې څه ویل کېدل که د کوم بند او عامل دا و چې چا اور ور واچاو یا اور یې واخیسته. او یا میلیون افغانۍ وی لکه سی او یا وی که اتیا میلیون افغانۍ په هغه وخت کې په دې قصر مصرف رات. بیا دا د بودیجې د سترې محکمې نه ورغول شو او فکر هم دا و چې دا به سترې محکمې ته ورکوي. نو د هغه خوانه چې را داخلېږی دا ښی طرف برج دا د قذر قضات و، چپ طرف برج د امیر عمومي د قضا و. همداسې دا برجونه په مابین د اعضاو د سرې محکمې کې چې لاندې اتاقونه و دا تقسیم شو. نو مخکل دینه چې هغه انتقال شي ستره محکمه کودتا وشو، داود خان کودتا وکړل او ظاهر شاه له منځه لاړ او د سلطنت په ځای باندې جمهوریت اعلان شو. په راس کې داود خان راغی. بیا د داود خان په وخت کې هماغه د فیصله عملي شوه او دا قصر سترې محکمې ته ورک.
کله چې په افغانستان کې د ثور انقلاب وشو نو شاهي ارګ په د خلکو د کور په نوم ونومول شو. بیا دغه د دارالامان ماڼۍ د ملي دفاع وزارت د قرارګاه ځای وبلل شو او د دې ماڼۍ جنوب خواته یو بل غونډۍ ده چې په هغې په سر باندې د تاج بیګ ماڼۍ جوړه شوې وه. دا هم د شاه امان الله خان په وخت کې جوړه شوې وه او چې د امان الله خان آرام سرای و ده. او کله چې بیا د شورویانو څلوېښتم لمبر اردو افغانستان ته راغلې وه په هغه زمانه کې دا د تاج بیګ غونډۍ د دوی د اردو قرارګاه وه. په 1968 کال کې کله چې دوی برید وکړ زه په دغه ماڼۍ کې نه وم، زما قرارګاه او ملګري جنرالان موجود وو او زه په بګرام کې وم، بګرام په هوایي ډګر کې، ځکه چې هغه د یو پراتیفي جګړهییزو چارو د ضرورت له مخې او زه په دغه ځای کې نه وم، بلکې زه د کابل د هوایي بګرام په هوایي ډګر کې موجود وم.
بیا هغه دی چې په اواخرو کې تاسو حلول لیدل چې یو ځلې بیا ور واخیسته او بیا د په نامه مجاهدینو له لاسه ټوټه ټوټه شو او هغه حالت شو چې وروستی حالت غالبا تاسو هم لیدلی وي چې ټوټه ټوټه شو، تخریب شو، له منځه لاړ.
او قصد در لمان در اوائل حکومت استاد ربانی آباد بود، بعد تحولاتی آمد که اول آقای حکمتیار یک جنگ آغاز کرد با دولت استاد ربانی با این عنوان که جهاد ادامه داره و هنوز مجاهدین پیروز نشده. بعد هم متحدین خود دولت استاد ربانی هم که بودن به دلایل مختلف در مخالفت قرار گرفتن و وقت مخالفت مسلحانه بود، از جمله حزب وحدت هم و جنبش هم در قدم بعدیش اینا از دولت استاد ربانی که به نفع درو بودن بیرون شدن و یک ائتلاف تشکیل شد به نام شورای هماهنگی و اوسی نیروی مسلح و وقت هم حزب اسلامی هم حزب وحدت و هم جنبش ملی اسلامی افغانستان اینا درگیر شدن. درگیری ها مسلحانه بود، جنگایی که همگی در بارش شنیدین ما هم دیدیم و دو وقت باز قصد دارلمان محل جنگ شد، یعنی نیروهای حزب وحدت در اونجا اوایل جای گرفتن و در نتیجه تیراندازی دو طرفه این قصد بسیار تخریب شد. حتی بیادم است که یکی دو بار بمباران هم شد توسط نیروهای دولت استاد ربانی اونجا. واقعیت است که در اثر جنگ های مجاهدین تخریب شد. یک بخشی از خاطرات تلخ دوران جهاد است، یک بخشی است که به حیثیت مجاهدین صدمه بزرگی رساند. هیچ جای افتخار نداره او جنگ ها، جای بسیار تاسف داره. ما باید از اشتباهات خود باید بیاموزیم، به او اعتراف کنیم و نگذاریم که این تجربه های تلخ و این جنگ ها تکرار شود. چطور میشه که ما بگوییم که نخیر قبلا تخریب شده بود؟ در اثر جنگایی که بین نیروهای مجاهدین شد، نه تنها قصد دارلمان و تپه تاج بیگ، بسیار از ساختمان‌های دولتی شما جاده نادر پشتون ببینین به یک ویرانه تبدیل شد.
در دغه مړنۍ د بیا رغونی د پروژې دیو عامر خبره د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ویجاړه او د کوچیانو د استوګنې ځای وو. تر هغه وروسته د حامد کرزي د حکومت پر وخت بیا د ایوی لنډې مودې لپاره د جرمنانو د ایوی پوځي پایګا په توګه بدله شوه او بالاخره په 1995 کال کې د بیا رغونې چارې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري د ښار جوړونې وزارت ته وسپارل شوې. خو اجرایوي کارونه یې بیا په 1999 کال کې د ولسمشرۍ ماڼۍ واحد عملیاتي ادارې ته ورپرغاړې شوې.
د رئیس صاحب جمهور هدایت خمدا او چې اول منزل او دویم منزل
دا باید یو فرهنګي موزیم شي. درې منزل د دولتي میلمنو لپاره، د خارجي میلمنو لپاره امکان لري چې هغه د پاره ځانګړی شي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل ویغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ورېدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګره کوې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کندهار له ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې یې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره کار کړی خو تنخواه یې تر اوسه هم پاتې ده. دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې
رور نوم دې څه دی؟
قیوم دی. قیوم
د کوم ځای نه ټلیفون کړی؟
کندهار ولایت.
په څه خاطر دې ټلیفون کړی؟
دغه چیرې د ولسی جرګې انتخابات و کوم هغه کارمندان چې نیولي وو د یوې ورځې دپاره د کمیسیون دخوا څخه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دخوا څخه نو هغه ماشا چې موږ ته تعین کړې وه هغه اکوزامه وه هغه متاسفانه چې دروسه پرې هم نه ده راکړې. دا نه میاشت پوره کېږي چې هر ځای ته مو د ټلیفون کړی دی، ورته داسې منفي ځوابونه راکړي چې هېڅ مو درکې نه معلومېږي چې دوی په کوم جل باندې نه راکوي، پرتیش باندې نه راکوي. ولاکه
څو ورځې د کار کړی وو
هغه خو دوی یوه ورځ راته ویلي وه، بیا موږ جواب ته ټریننګ وکړي. ټریننګ ته ورلو په هغه پرتې ولسوالۍ کې وه، دغه ولسوالۍ کې وه، تر خپل ولسوالۍ کې وه. هغه ترانسپورټ موږ پر خپل ځان کړی وو، دې خوا څخه به سهار تللو، دا خوا څخه به ماښام راتللو. نو یوه هفته مو ټریننګ هلته وه. ټریننګ بعد چې دغه سو بیا مو یوه ورځ یوه شپه ورې کار وکړي، دوې هفتې بعد مو بیا په انتخابات په کمیسیون کې یوه هفته کار وکړي چې هغه د سره څخه راشمېرنه حساب د کوم کاندیدانو چې شکایت کړی وو دا ګور څه مو د شکایتونه رسولي وه. اول ډېر ژر به دا ستاسو پیسې در ورسوو. متاسفانه دغه دې نه میاشت دا پوره کېږي چې زموږ پیسې در اوسه نه دي راکړي.
دغه کمیسیون سره تاسو کوم قرارداد کړی او فورمه یې درکړې وه؟
و قرارداد دغه و دغه د یوې ورځې کار دی، یوه هفته ټریننګ دی، داسې فورمې مو سره کړي وې، دغه راکړي وې، هغه موږ دقیق کړلې، نسکرېم ورکړلې، عکسونه یې واخیستله.
ورځ کې څو درکولې؟ صحیح ویلې چې څو درکو.
دغه ورځ کې بیا موږ پوښتنې وسه وکړلې. په هغه اوله ورځ چې موږ ته ټریننګ راکوي موږ معاشا چې څو دي بیا داسې مې زه خو دی یو وار ویله په ډالر دي، په ډالر دي. بیا موږ پلان موږ سیري سبا په ته موږ ته یو ډالر ونیسي او ته موږ ته چې په ډالر معاش درکوي ویل. یا اخر چې راته ویله ول د سل ډالر دي.
په مجموع کې د څو ورځې کار کړي؟
په مجموع کې خو نه دوه هفته کار وسو، او خو نه دوه هفته خو یو هفته مونږ ټریننګ واخیستو، یو هفته مو ورسره انتخابات څخه راشمېرنه چکوله. هغه بیا ورته په کمیشن کې مدار راشمېرنه ورسره وکړله. یو هفته وري اوس خو دوه هفته خو بلا په څه خو زموږ د یوې ورځې کو زماده هغه نه راکې.
په کندهار ولایت کې خو به د انتخاباتو د کمیسیون رئیس یا مدیر کومه شوبه خو به وي، هلته مراجعه کړي هغه وسو وي؟
او په بار بار باندې ورغلی هغه هغه راته وایي چې د یو ان د خاصه دي کړي یونیسف د خاصه مرته ول سره دا وایي ول مرته پیسې نه جره کوسي. بیا چې ول د کابل څخه نه جره غلی، بیا چې موږ د ننګ صاحب او د خپلواک صاحب او د انتخاباته کمیسیون د کمشنرانو سره چې موږ کوم خبرې ورسره کړې دي هغه دا ویل چې نن نو سبا د کونن نو سبا درکو د رئیس د کندهار د کمیسیون د دادی تبجل سو دا انتخابات خلاص ولا غوړه یسته سو پرځه بل را لیاخت ورسو وای وای زما شو دای دغه کو نو سواری ان چې موږ څه شو کچاته ودرې ورو
ته یوازې کستا په شان نور کسان هم شته
په سوو خلک دي د سرګان دي ګرد عمر خار او غریب در شو لاندې دي
سواد لري مکتب دی ویل
بله 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 سواد لرم غلرم خدا چې غربت دی چې یو ځای مو یو کار دغه کیږي موږ هغه ځای ته موږ کوشش کوو چې بچانه یو غلا پیدا کو د بچانه دغه پیدا کو ام غیر متاسفانه چې دا خو لا یو رسمي کار وو ام مرزه دې جته ځان وو چې وي څه خطرې مو وې دا مو پر ځان باندې یو ورلې غیر متاسفانه چې دې یو ورځ ماش مشتنه سره کولای او دلته د نور انتخابات دې راغلي روان دی او دی وای چې مور داس بودیجه او تم را برکړه دی پیدا کړم د داس ما شاتور کو نو ورځ دې دی ویو زما شو زما نن سره کولای نه میا چې دغه پر کیږي څنګه ته جوړه وته کیس په دا نه ته درکو
دغه مقامات منکر نه دی خو وای چې صبر وکیا
خو منکر نه دی خو زه دغه وایم دغه دی ویو ورځ یې سره څنګه نه سره کولای څنګه نه سره کولای دې کوای چې مثال یو بل رسنۍ څخه مور به واړ دل دغه ته ما زنګ ولی ولیا دا لښنه ولک شاورته ویو ول په دغه کې دغه بایومیټریک څه سامان الاتی دا پاور بینګونه او دا شان روپی ویږي نو موږ ول ور هغه موږ پرې ساده دی هغه خو ور ما وینین و مدیر و رئیس دی خدا شان موږ کړ تسلیمیه مو سره کړل دا شان خو ور شغه دغه موږ دغه کول لغه خاباس خلاص هغه کوم څه نواندان څه شکایت کړی و هغه شهر نه چې مو کوله پس انتخابات څه شوري ورلو زړه مو ویلی په ول او دله کده باندې ته اندرنه د انتخابات کمیسون کې په سوو صندوقونه و په داسو صندوقونه کې موږ یو کلام هم نسوي پیدا کولای د دکان څخه مو کلام راوړی ورته مګر موږ هر شی د یواز کاغذان پته و او دا خو د نن په پرېس پر مربوط و په مالینو پر مربوط و په مدیران پر مربوط و چې اوس کړي نو خدای صاحب دې و سره وسی
تاسو ته خو داسې نه دی ویلی چې دغه سامان چې ورکشبه په تاسو خو شک نه کوي
یا نو خبر مول باندې شک نس کولای خدای خدای رقم خدا شک خو موږ ګور تسلیمي وکړل و ام رئیس ته و ام وینته د شپې پر 2 بجې باندې موږ کارونه خلاص کړل د ولسوالۍ څخه راغلو هغه شپه باندې موږ شان تسلیم کړل شپې د خاص خیواز رئیس یې موینه نه مدیران نو دا کارګر خدای د زر کسه د نسو کسه خو ورې نه و
خاسته مشکل به ورسو د انتخاباتو د کمیسیون د مسؤلینو غاک ته به ورسو یا به نور مقامات سره شریکو
تشکر الله مغمر
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه خاغلی سعادت د کندهار ولایت نه د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته شکایت کړی چې په پارلماني انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو اته میاشت کېږي چې سرګردانه ګرځي او تنخواه څوک نه ورکوي په دې سکه ستاسو نظر غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار ترسره کړی دی یا هم د سفتلام پروسه کې او یا هم لږه نو وروسته د یو امتیازات دلته نړیوال رسندوی بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږي باندې د غستون د فډرای ولایتونو کې شتون درلود خو تاسو به کې غلط هم هغه کوم معیارونه چې غوی په پام کې ورته نیولې دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او ترڅو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز له دوی سره ژمنه کړي او هغه ورکړي هم دغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دغه مرستندوی بنسټونو سره پرې بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري ان شاء الله ډیر زر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې و هغه به ډیر زر ورته وسپارل شي او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازم و دوی خپل حقوق نه ترلاسه کړي خو دا موضوع بیا هم ډیر جدي ز تعقیب کړم د موږ د مالی بخش سره
ساده چې ستونزه سوه چې د انتخاباتو د موقتی کارکونکو دغه حقوق په وخت اجرا نشول
خو بعد بخښنه ستدې کې یو از یمغه نړیوال رسندوی بنسټونه چې دی په هغه دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي ترڅو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ لاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي
یعنی دوی باید مایوس نه شي کار پر روان دی ور
په صورت هم په هیڅ صورت هم جدي کار پر روان دی د ډیری ولایتونو د مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر زر به دوی خپل امتیازات واخلي هم دا اوس به هم یو ځل بیا د مالی برخه سره دا موضوع شریک کړم او څومره درڅ کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ځمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه
ډیر زیات تشکر
سلامات
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د کندهار ولایت د قیوم په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو تنخواه لا پاتې ده او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سعادت وویل چې په دې موضوع جدي کار روان دی او په لږه موده کې به هغو ټولو کسانو ته چې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی تنخواګانې ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده